دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې افغان چارواکو همدارنګ د واشنگټن ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه هیله ښودلې. د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. تلمشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د زینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسیدلی دی. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر دی ویل ورپوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. نن د جمهوری ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوي وه. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې شاوخوا زرو تنو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا زر کسانو سپتینام کړي چې د نن څو څخه اضافه چې دي هغه نارینه دي، او اوش تراتیوش ته پرېښي دي هغه زنانه دي، او اتلس نفره چې دي هغه کوچیان.
شغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه 13 کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي، او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاتې سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د کندهار پر کچه د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 13 ولسوالیو کې یو یو مرکز، او په کندهار ښار کې به 11 مرکزونه پرانیستي وي. په هلمند کې حکومت طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمنګ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دا غزرابات دی هوایي دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، بغران، نوزاد، موساکله، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایرانیان دي له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل.
من هیچ پاسخی
دی وای زه د ترامپ پیغام ته هیڅ جواب نه وایم. تاسو ته ځینی مطالب وایم، خو هغه ته هیڅ پیغام نور کوم، ځکه ترامپ د پیغام د تبادله وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغییر نه غواړو، کدا څه هو هم غواړي، د اجرا قدرت نه لري. شینزو آبی د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا لوړاندې سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او وی ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید ځواب به په کلکه ورکړي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخري پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یو پاسورډ په لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت له خوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. 30 کلن اسانج د اپریل په 14 نیټه په لندن کې د اکواډور له سفارت و ایستل سو چیرته چې دی له 2012 کال راهیسې پټ و. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د نور خبرونو زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. افغان چارواکي وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. دا جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د امریکا د قواو مرکزي قومندان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 5 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15 زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه دي. په برتانیا کې به د ازادي رادیو له خبریال سره چې دې لوبه د څار لپاره هلته ورغلی تماس ونیسو او د دې لوبې له جریان نه او همدارنګه د افغانستان په راتلونکي لوبه مو هم خبر کو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني رول پکې یو مهم فرصت دی. دا ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره او د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه رامنځته شوي. له کابل څخه د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوي دي.
پرون
جمهور رئیس له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. ویل موږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ییزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بېلابېلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر ورسته نه وي. خو د جمهوریت ریاست او د افغانستان د سولې د عالی شورا تمه ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمينه برابر کړي. ښاغلي خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکله ده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
وایي
کومې هڅې چې کېږي کولی شي چې د سولې په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوی پیل وي او دغه هیلهمندۍ ته زمینه برابروي چې موږ ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیل او اوربند شاهدان واوسو. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی ته د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې داعش لا هم د افغانستان په قارونو کې ډله ییزو بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړی قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حملو ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي دا ډله کمزوري شوه او اوس یوازې په لری پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزوري شوه ده.
پرانیسته مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې ادارې مشتی کول د خراسان د دلی مشتی په شینواله کې او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل څوک اداره د شینواله پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسي مقاومت سره دوی مخامخ وو، هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ وو او تر څنګ یې د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې، هم هوایی عملیاتو کې او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي و هغه قوت اوس دوی نه لري.
شغله از برای همدارس وی چې د داعش مهم مشان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوې دي، خو جنرال مکینزی وایي چې داعش دله د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال ده او پر ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سم نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. ښاغلی زمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. دی په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بېله بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده.
داعش اوس د تیر په پرتله خورا ضعیف شوی دی. موږ تاسو د شاهدان یو چې په لومړي سر کې شدې کله خپل د زور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابل او په کندهار کې او فراه کې و. چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د زر سره په مخالفت کې قرار لري، نو په هغه ولایتونو کې دی له منځه لاړل. همداراز په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ، نو هغه ځای کې کته کې کوم په ابتدا کې د مامند ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نورې لرې سیمې هم چې دوی په کلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډېرو سیمو کې تاسیه شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو په ملي غونډه کې ویل ورځ تر بلې د تقویتي نوملیکنې شمیر لوړیږي. بلخوا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یوازې د تقویتي نوملیکنې په اړه په کابل کې له دوی سره 140 شکایتونه ثبت شوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې، خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو او انشاءالله دغه ارقام به نن ډېر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 114 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13مه پیل شوي او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 4,450 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بلابیل ستونزو له امله تړل شوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خوجغار ولسوالیو کې د تقویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځېدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیسه زهرا بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې 140 شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونه سې کوو سې ګډې قانون په چوکات کې په مسلکي کارمندل طریقې هغه څېړل کیږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خواسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
اخو له بلخ ولایت نوایل کیږي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنې په دلیل د رای ورکونکو د نوم ثبتونې تقویتي مرکزونه نه دي فعال شوي. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه سوي د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت کې اورو.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د مراکزو کموالی او ناامني سبب شوی تر څو ډېر شمېر کسان ونه شي کولی په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د چهاربولک، چمتال، دولت آباد او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمو کې د نامنۍ له وجې تر دمه د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې هیڅ یو مرکز نه دی فعال شوی. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد کریم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډېر په تعصب باسي درته ویم چې چهاربولک په حالت معاصره کې دغه یوه ولسوالي پاتې ده. قمندان هغه ځان نه شي ساتی، د مرکزي امنیت د څنګه ونیسي، نه امنیت شته نه څوک شته، نه ولسوال دوې میاشتې کې ولسوالۍ ته نه دی تللی. بیا نه د ولسوالۍ ته د بیسپای کاله د چهاربولک تمرکه د دوکاریو نه څوک رچي خو څوک نه شي تللی.
مرکزونه
شته نه څوک امنیت نیول شي.
د دهدادي، خلم، کشندي او نهرشایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمو کې یوازې رای ورکوونکو د نوم ثبتونې یو مرکز پرانستل شوی دی چې د یادو ولسوالیو د ټولو اوسیدونکو د اړتیاو د پوره کېدو ظرفیت نه لري. د دهدادي ولسوالۍ د پشت باغ سیمې اوسیدونکی محمد فاروق یې پاړه وایي:
د دهدادي نفوس بېخي ډېر دی، هېڅ وخت نه شي کېدلی چې په یو مرکز کې د رای ورکړي او کارت واخلي. دا ډېره پراخه سیمه لري او څوک نه شي کولی چې دوته ښځې او سپین ږیري بعض خلک مشکلات لري، فاملي
په مزار شریف ښار کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لس مرکزونه فعال دي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په مجموعي ډول په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 30 مرکزونه جوړ شوي او دا به د هغه کسانو لپاره نوم ثبتونه کوي چې تازه 30 کلن شوي او یا یې هم په تیرو ټاکنو کې نوم ثبتونه نه ده کړې. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نامنۍ په دلیل په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه بند وو، خو د سه شنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو په مرسته بیرته پرانیستل شول. هغه زیاته کړه:
دا خو تقویتي پروګرام ده، دا عمومي لیکنه نه کوي چې دا ټول باید راشي. کنه دا خو هغه موجود کسان دي، نو هغه کم کسان چې اوس 30 کلن شوي دي یا کم کسان چې پخوا کارت نه ده اخیستی یا
بلخ کې د حیرتان سوداګریز ادارې واحد تر څنګ 44 نورې ولسوالۍ هم موجودې دي چې چهاربولک، چمتال او شولګره د دغه ولایت تر ټولو ډېرې نفوس لرونکې ولسوالۍ بلل کېږي، خو په ډېرو سیمو کې یې طالبان واکمن دي او په همدې دلیل خلک کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې له پروسې محروم شوي دي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه ګڼل کیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. دا ساده رادیو خبريال واصل وسال د دې لوبه د پوښښ لپاره برتانیا کې ده. هم دا اوس سره د ټلیفون په تماس کې ده. وسال سب خبرونه تستړې مشي د نیوزیلند او هندستان لوبه پیل شوې کنه څنګه ک پیل شوې څنګه روانه ده؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده ښه ورځ به ولرئ. لوبه تر دې مهاله پورې نه ده پیل شوې، لوبه ته لا وخت پاتې ده. ښایي یو سات نیم سات کې لوبه د نیوزیلند او هندستان ترمنځ ان صاحب شروع شي.
دغه لوبه په اړه ویل کېږي چې دا دواړه پیاوړي ټیمونه دي او د دوی لوبه ته ډېر سترګې دي، یعنی ډېر خلک یې څاري. په دې اړه کراته وایي د دواړو د دې نننۍ لوبې په اړه.
بله ان صاحب، همداسې ده. نیوزیلند تر دې مهاله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې درې لوبې کړې، درې ولای ګټلې دي او شپږ پوینټونو سره د جدول په سر کې ده. او انګلند بیا درې لوبې کړي، دوی ګټلې، یوه یې بایللې ده. هغه د څلورو پوینټونو سره د جدول په درېیم ځای کې قرار لري. نو دا واقعا هم دواړه پیاوړي په بخښنې سره انډیا دوه میچونه کړي، دواړه یې ګټلې دي، هغه په څلورم ځای کې ده. او آسټرالیا بیا په دویم ځای کې ده، څلور میچونو کې درې ګټلې دي. نو هندوستان دوه میچونه کړي، دواړه یې ګټلې. نیوزیلند هم درې کړي، درې واړه یې ګټلې. نو نن د دوړو لوګلو ترمنځ په لوبه د هم مهمه ده چې کا هندستان چرته نن لوبه وګټي نو امکان شته د جدول سره تلاړ شي. ځکه دوی به درې میچونه خپل ټول ګټلی وي او نیوزیلینډ خو مخکې له مخکې درې ګټلی دي. نو د دواړو لوبډلو ترمنځ چې وروستۍ کومې لوبې شوې دي ان صاحب په هغه کې هندوستان شپږ ګټلی دي له نیوزیلینډ څخه. یعنې په تېرو اوو میچونو کې چې د وروستیو کې د دواړو ټیمونو ترمنځ شوي په شپږو کې هندوستان بریالی شوی یو نیوزیلینډ ګټلی. نو له دې اړخه هندۍ لوبډله تېرو لوبو ته په کتو سره په نیوزیلینډ باندې برلاسي ښکاري. له بل اړخه د دوی یو شمېر توپوهونکي هم ډېر په فارم کې دي، شیکر دوان، همداشان روهیت شرما، ویرات کوهلی، ایم ایس دونی. خو نیوزیلینډ هم په دغه سیالیو کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلی، خپلې ټولې سیالۍ ګټلي دي. نو دواړه ټیمونه ډېر بیلنس او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. یو له جذاب لوبو څخه به نن وي د دواړو ټیمونو ترمنځ په دغه سیالیو کې، ځکه د انګلستان تر څنګ هندوستان او آسټرالیا او انډیا هغه ټیمونه دي چې د دغه نړیوال جام د ګټلو اصلي دعویداران دوی ګڼل کېږي، چې په پوره تیاری سره دغه سیالیو ته راغلي او په خپلو لوبډلو کې ډېر ښه لوبغاړي هم دوی لري.
د افغانستان لوبه د شنبه خالی په ورځ د جنوبي افریقا سره ده. متاسفانه افغانستان درې لومړنۍ لوبې پرله پسې وبایللې. په ټیم کې باتمن روحیې باندې اغیز کړی، په ټیم دننه نورې خبرې هم تاویلې ماویلې هم په وروستیو کې بدلونونه او داسې خبرې هم لاندې باندې شولې. څه فکر کوئ افغان ټیم څومره د خپلې راتلونکي لوبې ته څومره چمتو دي؟
مننه صاحب، افغان لوبډلې له منیجر سره ما خبرې وکړې، نوید صاحب کاکړ سره. هغه ویل چې دوی کافی ډېر وخت لرلو تر بلې لوبې پورې، درې لوبه چې دوی کله بایلو د لغه ورسته نو دوی سره کافی ټایم وو. دا څلور پنځه ورځې دوی وخت لرلو، نو دوی خپل تمرینات کړي دي او لوبډله هم ډېره متحده ده او پوره چمتووالی لري د سویلي افریقا په وړاندې لوبې ته، ځکه سویلي افریقا هم څلور سیالۍ کړي دي. یو لوبې د باران له وجې مساوي شوې ده، یو پوینټ هغوی لري، او درې لوبې هغوی هم بایللې دي. نو افغانستان به هڅه کوي چې بلک لګه د افریقا په وړاندې چې دغه سیالۍ یو له کمزورو لوبلو څخه ګڼل کیږي، تر دې مهاله ځکه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي د افغانستان په شان. نو کوشش به دوی دا کوي چې د اقل د افریقا په وړاندې بریا ته ورسیږي، او که بریا ته نه رسیږي لږ تر لږه یو ښه مقابله د هغوی سره افغان لوبډله وکړي او خپل مینوال دوی خوشحاله کړي. نو د تیاریو خبرې کیږي، دوی وایي بشپړ چمتووالی لرو، لوبډله هم ډېره ښه ده، روحیه پیاوړې ده د لوبډلې، او کومې تاویلې ماویلې خبرې چې دي دوی وایي دا مسایل کوم تاثیر او اغیز نه لري. لوبډله بالکل متحده ده، لوبغاړي همغږي دي په خپلو منځو کې، او دوی کولای شي چې په خپلو پاتو سیالیو کې د افغانستان خاص تازه توبو کې مننه یو یا دو میچونو کې دوی بریا ته ورسیږي.
مننه کوم وصال صاحب، موږ به تاسو سره د لوبي تعقیب وو او اوریدونکو به خبر ساتو. دوستان واصل وصال وو چې په برتانیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د څار لپاره دی، او موږ به په خپل خبرونه کې له د سره وخت نه وخت خبرې کوو او تاسو به دغلته د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په تازه حال خبر ساتو. د ولایتي شورا یو شمیر غړي په روزګان ولایت کې وایي چې زرګونه جریبه دولتي ځمکې د دولتي کسانو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. دا چې څنګه په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه لا هم د غاصبینو په منګولو کې ده. دوی زیاتوي چې یا د غصب زیات خپل دولتي کسانو کړی دي. د یادې شورا غړي محمد کریم کریمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غاصبینو کې د ولایت مقام لوړ پړي مسولین هم شامل دي چې د ملکی خلکو ځمکې هم غصب کړی دي.
خو دې ولایت تقریبا د 200 دکانو پرې دکانونه غصب کړل، او د 200 متر پرې د هر عمومي جاده غصب کپواري واره باندې اغه ولسونو او اغه دکاندارانو دلته واريزه راوړي، موږ د رهبری سره او نظامي ویزه سره شریک کړی دي.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس زیات شمیر دولتي ادارې د ځمکو او ځای د نشتون له کبله شخصي کورونه په کرایه نیولې دي. د ورزګان والي اسدالله سید هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځمکې غصب شوي، خو دا نه مني چې د ولایت مقام مسولینو دي غصب کړي وي. دی وایي په دغه ولایت کې دولتي ځمکې پخواني چارواکو او زورواکو غصب کړي دي. والي زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس د زورواکو او غاصبینو ملاوي ورماتې کړي، او په خبره ای چې پلان لري ډیر ژر به دغه دولتي ځمکې هم له منګولو را خلاص کړي.
په دې کې شک نشته د وخت په تیریدو مخکې داسې کمانډانان د پولیسو هغه زورواکان داسې و چې دغه شپږ زره جریبه دولتي ځمکه چې ده هغه کې قبضه لګولې دي، هغه قبضه کړي دي. موږ په دې تپه تلاش کې یو، دا که ولایتي شورا ده که کمانډانان د امنیې دغه د پولیسو دي یا نور زورواکان دي، د هغو څخه دغه ځمکې خلاص کړو، آزاد کړو او بیرته دولت خپل امانت وس.
نوموړي دا ونه ویل چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو وایي چې د دې د سروې له مخې په اروزګان ولایت کې 16000 جریبه دولتي ځمکه شته. بلخوا هغه کسان چې دولت او ولایتي شورا پرې د غصب تور پورې کوي هغوی نه مني. دوی زیاتوي چې دا ځمکې رانیولې او قباله خطونه هم په واک کې لري. د دې له ډلې دین محمد او سید ګل ازادي راډیو ته داسې ویل:
کوالی مو پر کړی دی، د ګرما ملا شم جراولی، د ګرما ملا رامتلا کا جراولی، اج شغاسیا کا جراولی، چې موږ د 10 روپۍ ور کړی دی. لنګ غوا پر اخور ولاړ مړی لکړه دلته متخف تکړه روپۍ مې ور وړو دي. اس کال کې ژراغه مابادي مکړه دلته دغه سرایونه مو جوړ کړی دي، کورونه مو جوړ کړی دي، دا قانونونه مو جوړ کړی دي، خواري مو کړی دي، دلته مو ځانونه ټوک ټوک کړی دي. چې مخکې دی ورته درېدلی وای، هغه نور والیانو صاحبانو اجازه نه وای ورته ورکړی، هغه د دیو مخ نیولې وای. بیا نو سیو موږ به دا کورونه نه جوړولای، دا قانون د شان به مونږ نه جوړولای. اوس ګرد خوارانو خلکو ټوک ټوک سوي دي، دلته ځانونه ستړي کړی دي، نو وسې څوک نشي کولای چې دا حکومت وسپاري.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي که دولت غواړي چې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه راخلاص کړي، نو د پخواني پاچا سردار محمد داود خان د وخت ماستر پلان د ژر تر ژره عملي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. ملالې بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي به ترې واورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته تللی دی. کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر بی بی سي خبري رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې وګوري. او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې متحدو ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا له هغه اعلان مو خبرو چې وایي لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستوي. خو تر دې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مسول ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د روزنې او په نورو بیلابیلو برخو کې به ډېر خدمت وکړي. انډی مولز دغه څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلي سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي مولز په کتنه کې ژمنه وکړه چې له شک پرته پر تاسو له دې وړاندې هم د افغانستان کرکټ د روزنې او نورو بیلابیلو برخو کې ډېر خدمتونه کړي. نوموړي زیاته کړه: هیله لرم چې په نوي سپارل شوي مسؤلیتونو کې ښه وځلیږم او د تیر په څیر په دغه ډګر کې هم کړه او با استعداد لوبغاړي ملي لوبډلې ته اغواره کړی. په کاپیسا ولایت کې د فوټبال اخترې سیالۍ روانې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد عیسی ساپینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د اتلو سټیمونو ترمنځ روانې دي چې لس ورځې به دوام وکړي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هندوستان او نوی زیلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د انګلستان په نهتمګم لوبغاړي کې د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شي، خو د باران له امله ځنډېدلې دي. په روانو سیالیو کې نوی زیلند تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې ګټلې. هندوستان هم په خپلو دواړو سیالیو کې بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا استرالیا د 140 منډو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا فضایي اداره یا ناسا وایي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې ولېګل شي. تر هغه څلور کاله وروسته له ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر هغه څلور کاله وروسته به ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل، ناسا باید سپوږمۍ ته د تک خبرې ونکړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر پاړه جزئیات لري.
د امریکا فضایی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایي ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم براډنسټین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2020 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شامله وي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونکړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1906 او 1908 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
او سم یو تازه خبر سوش به وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند فامیلو په څلور لاره کې د امن نظم د سرتیرو یوې پوستې ته نږدې ځان مرګې بریت شوه. د ننګرهار د والی ویان د تولا خو ګیلی رسنیو ته ویلي چې بریت کې ځاني زیانونه هم اوخت دي خو وروسته به معلومات شریک شي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی اوس هم د ونیزو پروګرامونو وار را رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلمه یې راوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلنې.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته راسې ویده سه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویني نرمه سیدین چې څه وکړم؟
مودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي د داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړم.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومان پخوانی کیسې بیانوم او د قصیر د کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بځکه چې نه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت. بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نه خده، همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترا منسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تهڅي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي.
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوه
راست نه چې کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په سر رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تخوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
راته لشک من چې کلم باید او می باید او وشي او د نشو کې دل او د قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشومی در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سکی چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم داستانی ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطو به جوړول شي
ماشوم ته باید لانډا روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کیسې ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم مرسره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام آیا داسې کسان مولیدلی چې د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي
بلې او ډېر کسان مولیدلی چې په سره کې د کیلې پوستکی چې پلاستیکونه چې د خربوزې پوستکی چې
که چاپیریال پاک ونه ساتل شي کوم ستونزې برا پیدا شي
د بوی او تعفن سبب ګرځي تریاوی راجمه کیږي هلته میکروبونه راټولیږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډېر اسانه له یو کس نه بل کس ته وشي
او مسؤولو کسانو د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړی
نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی موږ په دې حالت کې پروسش کال او سش کال کې درې زره اضافه معلومینه د لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه درلود
قدرمنو دوستانو تیره اونۍ د چاپیریال ساتنې ورځ ده د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع هم چاپیریال ته پاملرنه ده چې ولې ځینې کورنۍ د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي او څنګه کولای شو چې یو پاک چاپیریال ولرو د موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د چاپیریال ساتنې ادارې له یو مسؤل سره مرکه هم لرو د خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مادوی وړاندې کوم
ولې دې دا کثافات دلته واچول
او زه مشخص نه لری مجبور چم دلته واچو منګم مجبور کسافات ټول کې د نور خلګیا چې منګم چاغزي پر لاش ډیر لار ټول کابل د کسافات نه ډک ډک دلته پرتی دم دلته اچو
په خپل نه پوهی کې چې دا څومره تاسو توان رسي شاید اولادون تم توان ورسي
توان خامخره سي منګم مجبور چون زه نشته مام راړ دلته می خطا کړل
درنو دوستانو د کابل خارو سیدونکو غلام جان خپل کثافات خپل کوسی مخه ته چوي د لته به خبر دی چې همدا کثافات بدای او د کوسی ډیر نور اوسیدونکو ناروغان کړي دغه ستونزه اوس په خارونو کې ډیره شوه او د خلکو د بې باکۍ له وجې په ډیرو کوڅو او سړکونو کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسرار الله حافظ هم له خلکو ګیله کوي او وایي هغه کسان چې لوستي هم دي هر ځای کې کثافات اچوي نو موړ زیاتوي
بله وو ډیر کسان ملي دل چې په سره کې د کیلي پوسټي کې چې پلاستیکونه چې د خربوزي پوسټي کې چې خپل وطن هم خرابي او ډیر کسان ملي دل چې پاغه کیلو پوسټي کې باندې خوښوي د خپې ماته شوی لاسونه ما چوي دا ډیر غلط کار دی باید نورې وادونو نه داسده کې په نورې وادو کې په سره کې اتا خاور نه لیدل کېږي چې چې شپ کثافات په سره کې چې داسې کسان هم چې کثافاتاني څنګه مچ او د سره په مېم چې ما چې ویلو کې ما چې چې دوبو ویلې باندې کې ډیر غلط کار کې دا ډیر ښه کار نه دی خزم چې دا شه نه واسې تر په دروازې شاته واسې کوڅه کې واچ هغه ټول کوڅه او دروازه ټول محیط جس خراب کې وطن خراب کې سړک خراب کې ویاله خراب کې کثافات په سړک او جوچو کې چې هر څه خراب کې درد مریضي جوړي درد سر جوړي وطن خرابېږي وطن چټلېږي
چاپیریال ساتنه د طبیعت ساتنه څارنه او هر اړخیزه ملګرتیا ده د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې په کلو او بانډو کې دوی کثافات په ځمکه کې خښوي ترڅو چاپیریال ککړ نشي او دوی په خپل چاپیریال ته ډېره پاملرنه کوي
معمولا کثافات پارک لري کنه یو هغه کثافات چې مثلا یو کچالو دی پیاز او د دیش پوستکی دا ما راخلو مثلا پټی په یو کنج کې مځای جوړ کړی یا ته اچو مثلا دی مالو دا هم د مغه په سر باندې هغه په مرور دي زمان سره هغه پوستکی او د پیاز کچالو هغه خپل په کوټ باندې بدلی هغه زمو کو ته ورکو نور دغه مثلا دا کوټه شو جوړ کو خزالي دا هم د سی یو جای وی سی خړ د من په معمولا خړو نه دي په دې خړ غړ کې اچو کله سیلو راځي دا یا کته وړي هغه ته پات کیږي تنو زخیر کی گتن شروالی د شنست سراسی اولات لوګر کی ګرځي هغه ته یو لکه د نور په خار کی سی دی مثلا موټر کې منګ زیاتره سي ماشومان سره یا خپل سره یا مغه پلاستیک کوم څوک شخص یا مغه پلاستیک یا چوکل څه کې یو کا سپادان نه رانی سي مغه ته چودا یو که کار دغه
د چا پر ساتنه د ټولو وګړو دنده ده او دا دنده که په سم توګه تر سره شي نو د ټولو نه وګړي بل ډیرو ناروغیو څخه په امان وي ډاکټر محمد فهیم نصیر وای ککړ چاپریال بیا د بیلا بیلو ناروغیو درامست کې دو سبب کیږي
چاپیریال پاک ساتل تنها د شروالې یا د دولت دنده نه ده په دې کې ټول وګړي باید سهم واخلي کاغلو یاندي او کماشومان دي مثلا ماشومان په مکاتبو کې باید خپل مکتبونه او د مکتب شاوخوا ټول محیط پاک وساتي لویان د خپل ماشومان ته دا ونه مت کی چې هر چیرته چې وسیږي خپل ماحول پاک وساتي او کله چې خوراکي او چې خوري کډ پیپسي بوتل نه وي او یا د چپس کوم خالی پاکټونه وي هغه باید خپل موظف ځای کې زبالدان نو کې واچوي او لویان هم دا کوشش وکړي چې بل خصوص خزه چې کله خپل د کور د خوراکي توکو بازه پاتیشونی دوی په خپل منظم ځای کې نه چوي او په ډیران ساحه کې خراب ساحه کې اچي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې د بوی او تعفن سبب ګرځي تریاوی راځم کې غلط میکروبونه راټولېږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډیر اسانه لایو کس نه بل کس ته وشي
دا چې کابل خروالی د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي په اړه د کابل خروالی ویاند نرګس مومن حسن زئی وای
کابل خروالی هر کال د هوا د پاک ساتلو لپاره او د بیسټ لپاره د لابل خروونه لري ان مهاله او مهاله خبره پلانونه لري چې هغه د تیر کار راهیسې د ځینې نشته تر اوسه پر هغه کارونه چې کابل خروالی تر سره کړی دي یو لغه اومده کارونه څخه چې د غندل څه ذکر وکم تیر کال تر اوسه البته یو څنګه چې څلور حمامونه د ورک شپ رستورانتونه د سهار وختونه نه د بازې هاوزونه او باندې او څلور پلان منځلو نشپات کې واده سالارونه چې ټول پلان تقریبا نه سو شپه کې لیست چې اسماف کې چې د کابل خارونې لخوا د کنټرول لاندې نیول کیږي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو
نو
نور خان پختیا
ولا نیکی سوکم نکیار سړی بس گندر ټولی په لار کې مغرضی دکانو مختم غرضی نه سرک په غم کې نه ده پاکواله غم کې نسته ده شاروالی خو کسبت دانی ایخی ده خود سوکی نکی اشی بس هر سوال یه دکان مختر غنلی بس لارکی اشی ده ده خلق وزی پا ده سی کسابات پخپل جایی که واشی خود سوک ده سی نکی
دما نوم جنات ګل دی وردګ دی ولایت اوسیدونکی نسبتا مخکې کولو ته اوس خلک یو څه پاملرنه کوه په دې اساس باندې شاروالي بعضې نفر استخدام کړي دي محیط خپل پاکوي او خلک هم په دې باندې پوهېدلی دي چې آب و هوا په پاک محیط پورې اړه لري او سرسبزۍ پورې بعضې ونې هم خلک ویښي دي. بله اوس پاملرنه کوي نسبت سابق وخت. شکر.
عبدالبشیر احمدزی ما اصلا دی لوګر ما د اوس وخت کې خلک کې دا پرهنګ دی محیط پاکوالی نسته بيخي حال د کسبدانی کې څنګه سره دویا چی د سینې کې د پازله مواد راوخلی یا د ګند راوخلی هغه کې واچی کسبدانی کې اما په هوای کم د خلکو ته باید اما په هوای ورکړل شي. خلک باید خپل کور سمره پاک ساتي محیطم باید باندې محیطم دومره پاک ساتي.
قدرمنو دوستانو دا چې د چاپیریال ساتنې عالی ادارې د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي او نور کوم پلانونه لري او د عامه پوهاوي لپاره څه کوي دا او نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو له امیرې تمنا داوي څخه کړي چې اوریدو ته یې تاسې را بولم.
دغه کثافات یا زبالې چې د کابل ښار په هره برخه کې یعنی د سټیټو پاشانو پراګنده پرته دي دوه کومه ستونزه جوړه کړې ده چې په رساتنې طالبته
دا خو واضح خبره ده. هغه ککړتیاوي چې د کابل په هره ګوښه کې پرته دي دی یو بستر دي د امراضو د پاره د حیواناتو د پاره د میاشو د پاره تاسو په دې شپېټ چې میاشو تک لس کیلومتر هم امراض ځان سره ورایي انتقالولای او دغه کثافات کله کله چې د غیر عضوي ډول وی او یا هم د ډیر عمر د پاتې د لمر هغه وړانګې چې په دې باندې لویږي د خاور او به هوا او ټوله ککړکې کچیر ته د دې لپاره یو مدیریت ونسی نو په اخر کې به دا یو د امراض بستر وګرځي او د ککړتیا لوی عمل به دغه هیواد کثافات
د چپړې ساتنې ملي ادارې د خلکو د سہولت لپاره څه برابر کړی دی البته چې د غسنوز نه خلاص
د چاپیریال ساتنې ملي اداره خو یو پالیسي سازه اداره ده مګر تاسو په ریچ په د چاپیریال ساتنې کې یو حکومت یو دولت یو ارګان یو وزارت حتی ریاست جمهور رئیس کولی چې محیط زیست جوړ کولی چې محیط زیست څنګه چې د کلمې څخه پیږي د ژوند چاپیریال د ژوند چاپیریال د انسان د حیوان د اوبو د هر شي د خپل د انسان د پاره دی دا په موږ پورې اړه لري چې خپل چاپیریال څنګه وساتو. نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی موږ په دې حالت پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمین د لپاره عام په هوای پروګرامونه درلوده د مولایانو د لپاره د حج او اوقاف د لپاره مدام په هوای لار درلوده په مکتبو کې د شاګردانو د لپاره عام په هوای د پيويشت ارګانو کې د وزارتو هر ځلې مجرغلې د عام په هوای د لپاره مکر کړې حتی د شونځوي د لپاره د الکوانو د جون د لپاره مجبرنامې درلوده عام په هوای چې خلکو ته وایي چې د چاپیریال ساتنې کار دی یو ارګان دی یو مرکز دی یو دولت کار نه دی د هر چا خپل د ژوند چاپیریال دی او د خپل انسان چاپیریال ساتنه په خپل انسان پورې اړه
ولې نه کول چې په ریاستنې ملي ادارې څومره تولیدل د چې خلکو دغه توجه ځان ته په دې برخه کې جلب کړی وي
په دې حالت کې زما په هان یان چې زه د چاپیریال ساتنې مامور په خلکو کې ورګډه سوي يم د خلکو ايديا ملي درې ده اوس په سل کې او یا فیصد خلک په چاپیریال ساتنه باندې خبر دي په چاپیریال خبر دي لیکن بیا هم توجه نه ورته کې کله چې ورته وایي چې دا خو مشتاست ویل دي د رقم حالات د رقم مشکلات دي کله اقتصادي ستونزې هله کې کله امنیتي ستونزې باندې کې کله یو کله بل دا باندې کې لیکن سما په هان او یا فیصد نه ان اتیا فیصد خلک مس په چاپیریال پودي د چاپیریال په کړتیا او پودي دا چې توجه نه ورته کوي او دا چې خپل وند نه ایفاقي دانو د دې کار دي
د تیر کلونو په پرتله تاسو ولې څنګه د چاپیریال پاک شوی دی یا کړ شوی دی
د ویل هازه چې د نفوس ډیر سوی دی یعنی اوس ټوله ولایت مرکز ته راغلي دي تاسو دې ته پام کوي چې هاته ماجرین په دې هان چې نفوس ډیر سوی دی په کابل کې یو واستون زی اضافه شوی دی لیکن دا چې چاپیریال تاسونه توجه سره تاسو خپل شاهد است چې شنه ایریا څونه ډیر سوی د نهالونه هر کال کښینه ول کیږي او د کثافاتو د مدیریت لپاره هم موږ برنامه جوړ کړی دی شاروالي کابل هم موږ مدیریت کی او تاسو پیږی چې سړکانو یو څه هات جوړ سوی دی خلاصیک لپاره عام په هوای سوی دی دا کارونه سوی دی لیکن دا چې نفوس ډیر سوی دی دا بل مستند
چې پر ساتنې ملي ادارې البته څه نور پلان لري چې لاپس دغه د عام په هوای لړۍ دوام عمومي او دغه 30% خلک 30% شي
د دې لپاره موږ عام په هوای لپاره 2-3
غټ غټ پلانونه اوس هم لرو چې اته د افغانستان په سطح کې چې موږ ولایت هم په دې پلان کې نیولې د پوهاوی دپاره یو دا برنامه ده چې خاص د دې د پلاستیک دپاره نه هوایس یو برنامه لرو د دې دپاره کار کوو او کیمیاوي مواد چې تاسو خپل پیژې اوس هم په نوې ټکنالوژي کې نوې دنیا کې چې دا کمپیوټر او سپریګان یو د آرایش سامان او دا شان چې خلک استفاده کوي د دې دپاره نه کیمیاوي مواد چې دي دا د دوه دپاره موږ عامه پوهاوی د میرمنو دپاره لرو دوه درې غټ غټ پلانونه لرو په کابل کې چې موږ غواړو وزارت خانی او مکتبونه خصوصا د ښځو د نجونو مکتبونه دپاره ټرین دا په لار کې لرو اوس لنډ مهال کې د چاپیریال ساتنې ملي ورځ ده د دې دپاره باید لکه دنیا چې د دې دپاره توجه کړي د خپل تولیداتو کې پام کړي په کیمیاوي کې پام کړي د کلایمیټ چینج کې پام کړي په دا ورځ هم موږ غواړو چې د هیواد ټول وګړي په دې پوه چې اوس دنیا دې ته پام کړي دي حتی د دې حالت لپاره یو ملي ورځ اعلان کړي ده نو په دا خاطر موږ هم د دې لپاره یو بل برنامه لرو په لاس
ډیر زیات مننه کوم
هیله کوم
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل چاپیریال پاک وساتئ د کور کلی د دې خبرونه لمنه راټولو تر بیا خو وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګوت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ساعت 5